アワサメラジオ。
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې په دې هیله چې یو ګلالي ورځ مو پیل کړی وي د ازادي رادیو خبرونه پیلو په پیل کې دوی سهارنی خبری مجلې خبریږي چې هر یو ډیر شته دقیقه ده آصف حبیبی را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي په لومړی خبری مجله کې اوري چې دایشه ډلې ل غزنی وطن ته تشتول سیبي کسان په زابل ولایت کې وجلی نن د شنبه ده د لړم یا قرب اتلسم د نوامبر نهمه پیل خبرونه کیږي د امریکا د استازو جرګې یو هیئت د افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار وکړ د پاکستان لوی درستیز د افغانستان د سولې پر مسله د خبرو لپاره امریکا ته ځي ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارج دافیر اظهار کړی راپورونه وایي اووه کسان چې درې ښځې دي او تیره میاشت په غزنی کې تښتول سوي وه د داعش ډلې د اړوندو وسلولو لخوا په زابل ولایت کې وژل سوي دي د زابل د امنیه قمندانی مرستیال غلام جیلانی فراهی وویل د داعش ډلې جنګیالیو دغه کسان وژلي دي د ده په خبره د دغه کسانو مړي د شاجوی ولسوالۍ روغتون ته انتقال سوي د امریکا د استازو جرګې یو هیئت وایي د امریکا د ولسمشر وروستی تصمیم چې له افغانستانه به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي د ټروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنګټن مرسته کوي الیانا روس لیتنن چې د دې هیئت مشري کوي دا خبره پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کابل کې د کتنې پر مهال کړې ده د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر غنی په دې کتنې کې وویل ټروریزم ښه او بد نه لري نو د دې ناوړه پدیدې په وړاندې باید هر اړخیزه مبارزه ادامه ومومي د امریکا د استازو جرګې دغه هیئت له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړ په داس سال کې چې ټاکل سوی د پاکستان د پوز مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبري وکړي ارګ پر خپل دې دریز ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې هماغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل تمه ده چې د پاکستان د پوز لوی دریستیز جنرال راحیل شریف د راتلونکي یکشنبې په ورځ متحده ایالاتو ته ولاړ سي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بېلابېلو امنیتي مسایلو خبري وکړي ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارج دافیر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور د دریو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی دی دغه ایرانیان عربستان ته د زیات اندازې چرسو په قاچاق محکوم سوي وه ټاکل سوي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري تمه کیږي د دوی خبرې به په وروستیو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو متمرکزې وي پرون یو فلسطینی موټر چلوونکی وروسته له هغې په ډزو ووژل سو چې په اشغال سوې لویدیځه غاړه کې خپل موټر د بس موټرو له تمځای سره وجنګاوه او څلور کسان یې ټپیان کړل فرانسه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په پاریس کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو لخوا په جوړېدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاوران فابیوس تېره ورځ خبریالانو ته وویل د نړۍ د څه باندې سلو هیوادونو مشران به د دې سرمشریزې په پرانیستون کې غونډه کې چې د نومبر په دیرشمه نیټه جوړیږي برخه واخلي د دې غونډې هدف د اقلیم د ژغورنې په مقصد پر یوه تړون موافقه ده او د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تښتول سوي دي د سربیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل د سفارت د عامه اړیکو مسؤول او یو ډریور یې پرون سهار په ساحلي شهر سبراتا کې تښتول سوي دي
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې په کابل کې به باران وریږي د تودوخې لوړ درجه یوولس ټیټه پنځه په کندهار کې آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه یوویشت ټیټه لس هرات آسمان براک د تودوخې لوړ درجه نولس ټیټه اووه مزار شریف آسمان براک د تودوخې لوړ درجه څوارلس ټیټه اته په جلال آباد کې به باران وریږي د تودوخې لوړ درجه نولس ټیټه شپږ په غزنی کې به هم باران وریږي د تودوخې لوړ درجه یوولس ټیټه دوه په ګردیز کې به هم باران وریږي د تودوخې لوړ درجه اته ټیټه یو او په بدخشان کې به آسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه پنځلس ټیټه یو
ازادي رادیو سهارنۍ خبرې مجله اوري د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اورید چې داعش ډلې له غزنی اووه تنه تښتول سوي کسان په زابل ولایت کې وژلي. ملا محمد رسول په هرات کې ځان د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان کړ. له یوه کارپوه اورید چې آیا د وسلولو طالبانو تشکیل سره پاشل سوی؟
اوس معلومیږي چې دوی په دو ډلو مشخص دو ډلو ویشل شوي دي. درېیمه ډله هم په دې کې حتمي ضرور کې هغه په دې معنا چې دواړه رهبري نه مني، ممکن یو بې طرفه پاتې شي او بل رهبر ته انتخاب
شي. ټاکل شوی چې د پاکستان لوی درستیز امریکا ته د سفر پر مهال د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د بنسټپالو پر پلوي رسنیو انتقاد کړی. د ژوند په رنګونو کې له یوه خواریکش زلمي سره خبرې شوي.
زه په راتلونکي غواړم چې مانه ښه سړی جوړ شي، مکتب ووایم، معلم رانه جوړ شي، ډاکټر شم.
د ازادي رادیو په دې خبری مجله کې تر اونیم بجو نور مسایل هم څیړو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو اووه تنه چې تېره میاشت یې په غزني ولایت کې تښتولي وه وژلي دي. د زابل د امنیې قمندانۍ مرستیال ویلي د دې کسانو مړي د زابل د شاجوی ولسوالۍ روغتون ته لېږدول سوي دي. احمد تکل او نور جزئیات.
د راپورونو له مخې د داعش ډلې لخوا اووه تنه وژل شوي افغانان له هزاره قوم څخه دي چې څلوېښت ورځې مخکې په غزني ولایت کې تښتول شوي وو. رویټرز خبري آژانس د زابل د امنیه قمندانۍ د مرستیال غلام جیلاني فراهي له قوله لیکي چې وایي پولیسو د هغو اووه قربانیانو مړي موندلي چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ له یو کلي څخه تښتول شوي وو. فراهي وایي په دې کسانو کې درې ښځې او څلور نارینه دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان په بېرحمۍ سره وژل شوي دي. دای همدراز وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. هغه تصاویر چې د رویټرز آژانس خبریال ته ښودل شوي ښیي چې د دې کسانو مرۍ پرې شوي دي. د داعش وسلوالو په دې وروستیو کې د هیواد ځینو سیمو ته لاره میندلې او له طالبانو ناراضه وسلوال خپلو لیکو ته جذبوي. دا ډله هم له افغان حکومت او هم له وسلوالو طالبانو سره جګړه کوي. د دې ډلې نفوذ همدراز د هیواد له پولو وړاندې په بهر کې هم اندېښنې راپارولي. دا په داسې حال کې ده چې د زابل په دوو ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي دا نښتې په تیرو دوو ورځو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د وسلوالو کسانو ترمنځ په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې شوي چې په ترڅ کې د دواړو خواوو شپږ پنځوس وسلوال وژل شوي او درې پنځوس نور ټپیان دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل په وژل شویو کې اووه څلوېښت کسان د منصور دادالله او نهه د ملا منصور دي. د زابل د والي ویان وایي د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه اوس مهال پای ته رسېدلې. د ملا منصور په مشرۍ طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې، خو د دادالله یو ملګري عبدالمنان نیازي ویلي چې لومړی د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی د ملګري منصور دادالله پر کسانو حمله کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملا محمد رسول چې وایي دی د طالبانو نوی مشر دی، نه ملا اختر منصور، په هرات کې ځان د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ځایناستی اعلان کړ. په دې غونډه کې چې د شنډن ولسوالۍ په زیړکو سیمه کې چې یوه ناامنه سیمه بلل کېږي جوړه سوې وه او سلګونو کسانو پکې برخه درلوده، د هڅه وکړه د هرات، فراه او هلمند ولایتونو د طالبانو ملاتړ راخپل کړي. ملا محمد رسول ویل څوک باید پر دې خبرې انتقاد ونه کړي چې ولې طالبان سره ویشل سوي، بلکې د دوی هدف هماغه د اسلام او خاورې ساتل دي.
ټول مجاهدینو ته دا خبر وکړو د اسلام ازادي مقصد ده.
که څه هم ملا محمد رسول د القاعده او داعش ډلې غړي خپل ورونه وبلل، خو ټینګار وکړ چې اجازه نه ورکوي دغه وسلول په افغانستان کې فعالیت وکړي. ملا رسول د داعش په ګډون هغو بهرانیو وسلولو ته چې په افغانستان کې جنګیږي خبرداری ورکړ چې دا هیواد د دوی د جنگ ډګر نه دی او باید په خپلو هیوادونو کې وجنګیږي. په همدې حال کې مولوي عبدالمنان نیازي چې د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو په دغو نویو تشکیلاتو کې د سیاسي مرستیال په توګه ټاکل سوی، د ملا اختر محمد منصور چې ځان یې له مخکې د ملا عمر ځایناستی اعلان کړی پر فعالیتونو انتقاد وکړ. ده وویل په دې غونډه کې د دې لپاره ګډون کړی چې خلک پوه کړي چې ملا اختر محمد منصور په تیرو څوارلسو کلونو کې د طالبانو له اسلامي غورځنګ سره خیانت کړی او د دې ډلې د مشرانو له مشورې پرته یې په قطر کې له بهرانیانو سره مذاکرې کړي دي. د طالبانو د دې جلسوي ډلې د نویو تشکیلاتو سیاسي مرستیال مولوي عبدالمنان یزدي له افغان حکومت سره د مذاکرو موضوع رد نه کړه، خو ویې ویل دوی دا مهال د خپلې ډلې په تشکیلاتو بوخت دي، وروسته به د مذاکرې پر موضوع غور کوي.
فعلا که ما از هلمند شروع هستیم تا اینجا تمامی انډیوالا، تمامی مجاهدین سرگروپ ها اینا بیعت خود با امیر جدید امارات اسلامی افغانستان اعلان کردند.
د ازادي راډیو خبریال په خپل راپور کې لیکي د طالبانو دغه غونډه د افغان امنیتي ځواکونو د پوستو په 6 کیلومتري کې جوړه شوې وه. دوی میاشتې مخکې هم د ملا اختر محمد منصور پلویانو په شینډن ولسوالۍ کې له ځایي طالبانو سره وسلهواله جګړه وکړه، څو وکولی سي دوی د ملا منصور بیعت ته اړ باسي. خو د ملا عمر پلویانو تر سختې جګړې وروسته له ملا محمد رسول نه خپل ملاتړ اعلان کړ. ملا اختر محمد منصور بیا ځان د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ځایناستی ګڼي. د ملا عمر د مرګ د اعلان له خپرېدو سره په دې ډله کې اختلافات او درزونه ایجاد سوي دي. دا چې دغه اختلافات به تر کله دوام وکړي او دا هم نه ده معلومه چې کومه ډله به پر بلې هغې برلاسي کېږي او که به دا د یوې وسلهوالې ډلې په توګه د طالبانو پای وي. ومنودل چې ملا محمد رسول چې ځان د طالبانو نوی مشر بولي وایي څوک باید پر دې اعتراض ونه کړي چې ولې طالبان پر دوو ډلو سره ویشل سوي، بلکې د دوی هدف د اسلام او خاورې ساتل دي. د راپورونو پر اساس ملا رسول دا وینا په وروستیو کې د هرات په شینډن ولسوالۍ کې هغو سلګونو طالبانو ته په خبرو کې کړې چې د ده په ملاتړ په سیمه کې راغونډ سوي وه. په دې باب نوریاس نوري د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي له استاد پوهان نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې ده. په پیل کې یې پوښتلی چې آیا طالبان د پخوا په نسبت اوس پر څو برخو سره ویشل سوي؟
څوره زمخ کې پوره مخکنی رهبری طالبان ویل چې موږ واحد رهبری یو. اوس معلومیږي چې دوی په دوه ډلو مشخص دوه ډلو ویشل سوي دي. ما باور دارم چې درېمه ډله هم په دې کې حتمي ضرور کې هغه په دې معنا چې دواړه رهبري نه مني، ممکن یو بې طرفه پات شي او بل رهبر ځان ته انتخاب کړي. مثلا بله مسله دا ده چې نور هغه د امارت اسلامي او اسلامي تحریک د طالبان تحریک په واحد مفهوم ذاتي وجود نه لري که چېرې عملا دغه سي ولا کوم ته دا ډېر غښتلی وي کوم ځکه درېم تکي دا ده چې دغه سي موجودیت د متفرقو ګروپونو په راتلونکي کې د طالبانو د ضعف او د دوی د ځپلو په معنا هم استعمالېدای سي که په مقابل جانب یعنې د افغانستان دولت متحد شکل عمل وکړي.
د سولې خبرو ته هم دوی په دغه غونډه کې اشاره کړې ده، ویلي دي چې د سولې بهیر په هغه شکل چې دوی عالي شورا د عالمانو عالي شورا دوی ته مشوره ورکوي همغه سي به مخته وړي. په دې معنا چې بیا هم د سولې د خبرو انکار نه کوي. آیا په دغه سي حالت کې به څه کیږي؟ د سولې د خبرو سرنوشت به څه کیږي؟ آیا د افغانستان حکومت بل د سره خبرې کوي چې تاکید هم په دې باندې چې باید دغه د سولې پروسه د افغانستان په دننه کې مخته لاړ شي او که بیا به هم پاکستان ته د افغانستان حکومت لاس د مرستې ورغځوي؟
تاسو که په یاد دي دلته دوه موضوع ګیریانې کېږي د سولې په ارتباط. ملا منصور ډله په مشخص ډول وایي چې موږ تر هغه پورې چې دلته یو نفر خارجي هم وجود ولري جنګېږو او سولې ته هم آماده نه یو، د سولې شرایط موږ باید تعیین کړو او ویل کېږي چې د هغه نه په دقیق ډول پاکستانیان دفاع کوي. نو بیا که د افغانستان حکومت غواړي چې له ملا منصور سره مذاکرات وکړي، نو بیا پاکستان او درځه له پاکستان سره باید تماس کړي. د ملا رسول د خبرې په ارتباط وایي چې موږ عالی شورا چوایي مختلفه معنا لري او دا د افغانستان په حکومت پورې تړاو لري. څه خبره هم ده چې په پاکستان له ادرس نه د طالبانو سره ونه وي، بلکې بین الافغاني مذاکرات په ارتباط هڅه وکړي چې د دوی له شورا سره او رهبرۍ سره تماس ونیسي، چې هغه ګروپ چې غواړي سوله وکړي د هغه سره سوله وکړي او په دې طبیعي ډول هم د افغانستان دولت هم میری چې موږ ځانته شرایط لرو چې او دغه شرایط سره چې هغه افغانان وي په داخل د افغانستان کې وي د هغه سره مذاکره کوي. زما له نظر دا ښه فرصت ده د افغانستان دولت تر دې فرصت به استفاده وکړي او حد اقل د طالبانو له یو ډلې سره په مذاکراتو ته ورداخل
شي. په افغانستان کې د دولت وسلوال مخالفینو نورې ډلې هم شته، داعش او ځینې نور بهرني وسلوال. ملا رسول دغو ډلو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې دوی دې له افغانستان ووځي او په خپلو سیمو کې دې وجنګېږي. دا څه پیغام ورکولی شي د داعش ته چې د طالبانو له ډلو سره په وروستیو کې په یو شمېر سیمو کې په جنګ کې دي؟
څو مفهومه درلودی چې یو د ایدیولوژیک له نظره طالبان داعش او القاعده سره بیل سوي دي، یعنې په ایدیولوژیک لحاظ یو طرز تفکر خلق نه دي. بل لکه چې دلته ویل سوي دي په القاعده او داعش کې اکثرا بهرنیان جنګېږي، دا یو ډول هغه د افغاني ناسیونالیزم روحیه په یو اړخ کې لیدل کېږي او دا د دې معنا ورکوي چې دوی غواړي چې دلته په ملي افکارو باندې هم په هماغه عنعنوي ډول چې د افغان دینی طالب یا ملا په عنوان ځان مطرح کړي په سیاست کې، مقابل لوري چې طبیعي ده د سلفیت مفهوم ورباندې راځي، د وهابیت مفاهیم دا خبرې ورباندې راځي، هغه له خپل ګروپ نه لرې کړي او هغوی ته اختیار ورکړي چې د سیاست او د جګړې له صحنې نه ووځي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی و چې د طالبانو په رهبرۍ کې د ولاړ سویو تازه اختلافاتو په باب خبرې کولې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. راپورونه وایي و کسان چې درې ښځې دي او تیره میاشت په غزنی کې تښتول سوي وه د داعش ډلې د اړوندو وسلولو لخوا په زابل ولایت کې وژل سوي دي. د امریکا د استازو جرګې یو هیئت وایي د امریکا د ولسمشر وروستی تصمیم چې له افغانستانه به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي د ټوریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسېدو لپاره د کابل او واشنګټن مرسته کوي. د پاکستان لوی درستیز د افغانستان د سولې پر مسله د خبرو لپاره امریکا ته ځي. ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارج دافیر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور د درویو ایرانیانو پر ادامولو ورته اعتراض څرګند کړی. ټاکل شوی د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره وګوري. فرانسه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په پاریس کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو لخوا په جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. او د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد سفارت دوه کارکوونکي تښتول سوي دي. مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو واوریدل. او سم نوریاس نوري نړیوال خبرونه او رسپانو ته کتنه کوي.
امریکایي اورلاندو سنتینل خبرونه د طالبانو د ډلو په خپل منځي جګړو کې لکتر لګه 50 کسان وژل شوي تر سره لیکلنې په یو مطلب کې لیکي. په دغو جګړو کې چې د طالبانو د سیالو مشرانو د ډلو ترمنځ په زابل ولایت کې شوي د دواړو خواو شاوخوا 50 کسان وژل شوي دي. خبرونه د زابل د ارغنداب د ولسوال محمد نصرت یار له قوله لیکي چې وایي نښتې د جلا شوي ډلې چې مشري ملا محمد رسول کوي وسلوالو او د ملا اختر منصور د ډلې ترمنځ وشو چې د داعش ډلې وسلوال هم وروسته د ملا رسول د ډلې له وسلوالو سره یوځای شول. د اورلاندو سنتینل په لیکنه یو طالب قومندان چې ځان د منصور ملاتړی بوري د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د رسول ډله ذکر داعش له وسلوالو سره یوځای شو چې دغه ډله کافي وسلوال سړي نه لري چې د اختر منصور له ډلې سره په یوازې سر وجنګیږي او زیاتوي دا خبره موږ پخوا هم کړې او نننۍ پیښه هم د دې یو ثبوت دی. د خبرونې په وینا د اسلامي دولت ډله یا داعش چې د عراق او سوریې د خاورو پر ډېرې برخې کنټرول لري ورو ورو په افغانستان کې هم خپل حضور پیاوړی کوي. ناروی افغان کډوال بیرته استوي چې نور زړه نازړه کړي تر سره لیکلانې په یو مطلب کې لیکي. د ناروی صدر اعظم ایرنا سولبرګ وایي دا مهمه ده چې یو شمیر افغان پناه غوښتونکي کابل ته واستوو تر څو نور د هیواد ته راتلو ډډه وکړي. د خبرونې په وینا تېره اونۍ د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې ځانونه ناروی ته رسولي ډېره برخه یې افغانان دي. ډېری دغه پناه غوښتونکي د روسیې له پولې دغه هیواد ته راوښتي دي. نور ډیک پیج خبرونه لیکي د ناروی د مهاجرینو ادارې مخکې خبرداری ورکړی و چې هغه مجرد افغانان بچې د روسیې له پولې ور اوړي بیرته روسیې ته نه بلکې افغانستان ته واستوي. د ناروی صدر اعظم ویلي هغه پناه غوښتونکي چې له روسیې ورځي اکثر یې په روسیه کې د اوسېدو اجازه لري او دوی ښایي ناروی ته په دې خاطر ورځي چې ښایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې ولري او له بلې خوا هم ګمان کوي هغه اوازې سمې دي چې ناروی ټولو ته د اوسېدو اجازه ورکوي. د هغې په وینا د مهاجرت له ادارې تمه کوي چې د عدلیې وزارت امر پر ځای کړي او هر څومره ژر چې کیدای شي دغه پناه غوښتونکي بیرته واستوي. د ناروی صدر اعظم وایي کابل ته د دوی په ژر استولو سره په دې برخه کې افغانانو ته واضح پیغام ورکوو.
ټاکل شوی د پاکستان د پوځ لوی درستیز به امریکا ته د سفر پر مهال د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه دا تمه لري څو په خپل قلمرو کې دننه د افغان طالبانو مرکزونه بند کړي. احمد تکل او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، آرک پر خپل دې دریز ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې همغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو لمنځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف به د راتلونکي یکشنبه په ورځ متحدو ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویاند وایي د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي، خو د پاکستان له پوځ څخه تمه دا ده چې د پاکستاني طالبانو د مرکزونو د لمنځه وړو په شان په قبایلي سیمو کې د ډېره افغان طالبانو مرکزونه هم په نښه کړي. د ولسمشر ویاند سید ظفر هاشمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
مقامات امریکایی همواره
امریکایی چارواکو تل د افغانستان د دریز په ملاتړ سره ویلي چې د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې باید نور کار وشي او له تروریزم څخه باید د یوې وسیلې په توګه کار وانخیستل شي، لکه څرنګه چې پاکستانی ډلې په پاکستان کې دننه په حملو کې په نښه کیږي، همداسې باید د افغانستان تروریستي ډلې هم په نښه شي او د ښه او بد تروریزم ترمنځ باید توپیر ونشي. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر له 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د پاکستان یو جګپوړي امنیتي مقام له فرانس پرس خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړی چې د جنرال شریف او امریکایي چارواکو په کتنه کې به د افغانستان د سولې د بهیر او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه خبرې وشي. اسلام آباد پر افغان طالبانو په تیرې د دې ډلې پر مشر ملا اختر محمد منصور خورا زیات نفوذ لري، خو په واشنگټن کې ځینې چارواکي په دې باور دي چې پاکستان له خپل دې نفوذ څخه په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره کار نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم څو اونۍ مخکې متحدو ایالاتو ته سفر کړی و، خو د څارونکو په نظر د جنرال راحیل شریف سفر ښیي چې امریکا غواړي اړوند مسایل په مستقیم ډول د پاکستان له ځواکمن پوځ سره مطرح کړي.
د بی پولی خبریلانو نړیوالې ټولنې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د افغان خبریلانو د امنیت ټینګښت او خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. نور حال د سید کمل شاه عارف په راپور کې.
د بی پولی خبریالانو نړیوال بنسټ د خلکو په ځانګړي ډول د خبریالانو د امنیت ټینګښت د افغان حکومت له اصلي دندو څخه بولي. د بنسټ او د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د رسنیو د یو شمېر استازو په ګډون د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوه غونډه جوړه کړې وه، او په دې غونډه کې د خبریالانو پر ستونزو او امنیتي وضعیت پراخ بحثونه وسول. د افغانستان، تاجکستان او ایران لپاره د بی پولی خبریالانو د نړیوال بنسټ مسؤل رضا موینی د یکشنبې په ورځ وویل چې د جګړې ښکېلې ډلې باید د خبریالانو
قطنامه ها و میثاق های دیگری هم داریم.
موږ نور تړونونه او پریکړه لیکونه هم لرو. له دې ډلې د جنیوا کنوانسیون یادونه کولی شو. دا کنوانسیون د خلکو د امنیت د خوندیتوب سره نه کوي. د همدې کنوانسیون دوه الحاقیه تړونونه د خبریالانو او د ورسپانو د مسؤلینو د امنیت په اړه دي. په دې کې راغلي چې په ناامنیو او هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده، د جګړې دواړه لوري د خبریالانو د خوندیتوب مسؤلیت لري.
در منازعات در نظر گرفته.
د بی پولی خبریالانو نړیوال بنسټ شاوخوا 1.5 کال وړاندې جوړ شوی او تر اوسه په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه اته راپورونه خپاره کړي دي. د خبریالانو د امنیت خوندیتوب په اړه دا څرګندونې پر داسې مهال کیږي چې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنی د معلومات له مخې په افغانستان کې دا مهال د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 502 قضیې په عدلي او قضایي ارګانونو کې تړلې پاتې او تر دا مهاله څېړل شوي نه دي. نه یې همدارنګه ویلي چې د دې قضیو 48 د په افغانستان کې د خبریالانو د وژلو قضیه دي. د راپورونو لمخې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې 8 خبریالان وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په روان میلادي کال کې د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې خبریالي د خطرناکو کارونو له ډلې څخه ده. د رسنیو څخه د ملاتړ ادارو د معلومات لمخې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان لخوا رامنځته شوی دی. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار کوي او د خبریالانو د امنیت د ټینګښت په اړه ډاډ ورکوي. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي معین ایوب سالنګي چې د دې کانفرنس له ګډونوالو څخه وو داسې وویل:
براستای تامین امنیت همه شهروندان،
موږ د ټولو خلکو په ځانګړي توګه د ژورنالیستانو، خبریالانو او د ورسپانو د مسؤلینو د امنیت په خاطر ځان مسؤل او ژمن ګڼو. موږ له دوی سره د امنیت په برخه کې همکاري او ملاتړ کوو.
باشه، د خدمت همه هستیم.
د خبریالانو له حقوقو څخه د دفاع یو شمیر ټولنې وای د یو شمیر حکومتي چارواکو لخوا فشار، ناامني، د سیمه ییزو زورواکانو ګواښونه او همدارنګه د وسلوال طالبانو فشارونه هغه څه دي چې په افغانستان کې د رسنیو کارونه د خنډ سره مخ کړي دي. دوی د ملي وحدت حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او د هغوی په وړاندې د پروتو خنډونو په لرې کولو کې هڅې زیاتې کړي.
صدیق الله ماسمی د هلمند له سنگین ولسوالی په خپل پیغام کې لیکلی په سنگین ولسوالی کې وضعیت ډیر کړکېچن دی. اوریدونکو له دولت غوښتنه کړې چې د دې ولسوالۍ د امن ټینګښت ته پام واړوي کنه سنگین به هم د وسلوالو لاسته ورسي. انوار الحق بیا له کندهار لیکلي چې د میوند ولسوالۍ د غازی محمد ایوب خان لیسه د ښوونکو د نه موجودیت له کبله د سقوط په حال کې ده او ګڼ زده کوونکي له زده کړې بې برخې سوي دي. محمد انور لیکلي کله چې له افغانستان سره د مالي او بشري مرستو خبرونه اورو باور مونږ کېږي چې دغه مرستې د اړو کسانو ته ورسیږي، ځکه تر دې مخکې هم افغانستان ته دغسې زیاتې مرستې راغلي خو د ده په خبره چې مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلي. نورزی له فرا لیکلي دا غوره اقدام دی چې افغان دولت له هند څخه پوځي مرسته غواړي، ځکه پاکستان د افغانستان په وړاندې ښه دریځ نه لري او له پاکستانه د پوځي مرستې غوښتنه ناسم کار دی. او جمیل رحمان له نورستانه لیکلي په هغو ولایتونو کې چې هوا سړه ده په کار ده د ښوونځیو ازموینې ژر واخیستل سي. په داسل کې چې په ایران کې په دې وروستیو کې د یو شمېر رسنیو د ځپلو په لړ کې ګڼ کسان نیول سوي، ولسمشر حسن روحاني د بنسټپالو پر پلوي رسنیو انتخاب کړی دی. تفصیل احمد تکل نوري.
ولسمشر حسن روحاني پرون د رسنیو په نندارتون کې د وینا پر مهال وویل په داسې حال کې چې د ایران ځینې رسنۍ د حکومت لخوا په پرله پسې ډول په نښه کېږي، ځینې نور یې له امنیتي ادارو سره نږدې اړیکې لري. روحاني زیاته کړه د ځینو توندو سرلیکونو په لوستو سره له مخکې اټکل کېدای شي چې سبا به څوک نیول کېږي. په نیویارک کې د ژورنالیستانو د ملاتړ د ادارې د راپور له مخې په ایران کې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 15 خبریالان نیول شوي او ځینې نور د سپاهي پاسداران ځواک لخوا احضار شوي او ګواښل شوي دي. څارونکي په دې باور دي چې د نیولو دا لړۍ به د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په وړاندې د بنسټپالو کړیو لخوا یو غبرګون وي. همداراز ګمان کېږي چې بنسټپال د راتلونکي کال د انتخاباتو په درشل کې د سیاسي چاپیریال د محدودولو هڅه کوي. روحاني او وزیرانو یې له لویدیځو هیوادونو سره د ایران د ښو اړیکو ټینګولو ته لیوالتیا ښودلې، خو بنسټپالو او توندلارو په ډاګه کړې ده چې دوی نه غواړي د ایران د اټومي موافقې نتیجه له امریکا سره د نږدې اړیکو ټینګول وي. ولسمشر حسن روحاني له پرونیو څرګندونو مخکې د سپاهي پاسداران ځواک لخوا په دې وروستیو کې د خلکو د نیولو پر لړۍ هم سخت انتقادونه کړي وو. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د کابینې غونډې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې باید خلک په ناحقه ونه نیول شي، هغو ته جرمي دوسیې جوړې نشي او باید تور پرې پورې نشي چې ګنې دوی د پردیو لخوا استول شوي جاسوسان دي. د ایران ولسمشر په خپله پرونۍ وینا کې د رسنیو لپاره د حکومت په مقرراتو کې د شفافیت غوښتنه وکړه او ویې ویل یو امنیتي مامور د رسنیو قاضي نشي کېدای. ښاغلی روحاني زیاته کړه چې د رسنیو لپاره شفافو اصولو او مقرراتو ته اړتیا ده. روحاني پر دې خبرې خواشینی وښوده چې هیڅ یوې ایرانۍ خپرونې د نیویارک ټایمز یا لندن ټایمز په څیر ډېره موده دوام نه دی کړی.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینا اورم.
مننه له ټولو اوریدونکو چې ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2019 په ټول افغانستان د غرس په لویو شهرونو او د ځینو ولایتونو په مرکزونو کې په اف ام 3.15 صفه باندې هر ورځ صفه وازی اوري.
د ژوند رنگونه
ته دی اول نوم را ته واخله.
احمد زی
نوم دی. احمد زی دی ښه دی. کم ځای؟
جلال آباد.
ښه، جلال آباد کې دی. کم ځای؟
چپلیار.
ښه، په کابل ښار کې ته کراچۍ چلوي کنه د غلاسی؟
او
څه وخت راځې؟ څه وخت مزدوري کوې؟
سهار 8 بجې راځم او مازیګر 15 بجې ځم کور ته.
څنګه دې کاروبار دشته نشته؟
څه خاص کاروبار خو نشته، اوسه پر مې اول د سلاب نو کړ.
درس مرز شي وای کنه؟
او وای.
چی شي وای؟
مختب سبق هم وای.
کا چیرته وای؟ الته په جلال آباد کې کدل ته کابل کې؟
جلال آباد کې.
نو اوس خو کابل کې بیا څنګه؟
بیا ځم کنه.
څه وخت ځې؟
دا یو څو ورځې بعد ځو.
یعنی کله چې دلته اواز اړه شي بیا ځې؟
او
کاروبار څنګه پیدا کوي چاته ورځي چې سامان درته یوسم کڅو ورته وای غا کیسه راته وکا
امداس ورته وای ما کراچی می بریانه او می برم سایس
کا بیا ځین خو غوسه نه کوي
نه
هیڅ هم تر اوسه غوسه نه کړي
نه
نو څنګه دی ورځي بسو پیدا کوي
د ورځي 200
راتلون کی ته د څنیا د درسونه به څنګه کوي
بس وای به نو ورسره ګور به درسو سره
اوس ولې ته کراچی چلول ته مجبورې فرض نور ورونه پلار څوک شته
مشرونه مې نشته مشر زه ما پلان مزدوري کوي
ښه هغه څه کوي
مزدوري کوي دیاړی کوي
ښه دی ورځي دیاړی کوي یعنی اوس دلته ټول کورنۍ سره راغلی یا واځي تر راغلی
نه ټول کورنۍ راغلی
نور اتا نه واړه ورونه شته
او درې دانی دی واړه
ته څه غواړي پراتلونکي کې چې چی شي در نه جوړ شي
زه پراتلونکي غواړم چې ما نه خسړی جوړ شي مکتب وایم معلم را نه جوړ شي ډاکټر شم
بس خدای دې هغه څه ته ورسوي چې په زړه کې دی ډیره مننه
او پر روانه خبری مجله کې له ستار فروغ سره اوسئ.
تشکر آقای صالح، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و صبح بخیر. ساعت 7:30 از صبح به وقت کابل شد. امروز دوشنبه 18 ماه عقرب سال 1394 شمسی برابر است به 9 ماه نوامبر سال 2015 میلادی. در این 30 دقیقه از تازه ترین ها برایتان میگیم. مقام ها میگویند که 7 فرد که اخیراً در ولایت غزنی ربوده شده بودند از سوی داعش به طور فجی کشته شدند. همین در صدر گزارش های ما جای دارد. در ادامه برنامه نگاهی به مطالب نشریه های بین المللی در مورد افغانستان هم میاندازیم و صحبت جالب را در رنگ‌های زندگی می‌شنوید. نخست خبرها را داریم. یک هیئت مجلس نمایندگان آمریکا در دیدار با رئیس جمهور افغانستان از ادامه حمایت آمریکا از افغانستان اطمینان داده است. حکومت افغانستان میگوید از تلاش‌های پاکستان برای تامین صلح در افغانستان استقبال میکند، اما پاکستان باید قبل از هر چیز علیه طالبان اقدام بدون تفکیک نماید. و قرار است صدر اعظم اسرائیل امروز با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید ملاقات نماید. تفصیل اخبار. گزارش‌ها می‌رسانند که 7 نفر به شمول 3 زن که ماه گذشته از سوی افراد وابسته به داعش در ولایت غزنی ربوده شده بودند کشته شدند. غلام جیلونی فراهی، معاون قماندانی امنیه ولایت زابل، می‌گوید جنگجویان داعش این افراد را به طور بی‌رحمانه کشتند. به گفته او اجساد این قربانیان به شفاخانه ولسوالی شاجوی ولایت زابل انتقال داده شده است. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. یک هیئت مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که تصمیم اخیر رئیس جمهور باراک اوباما در مورد تداوم حمایت ایالات متحده از افغانستان، کابل و واشنگتن را در راستای مبارزه با تهدید مشترک تروریسم و رسیدن به اهداف مشترک کمک میکند. این هیئت به ریاست الیانا روس لیتنن این سخن را عصر دیروز در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کابل ابراز کرده است. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که محمد اشرف غنی در این ملاقات گفت که تروریسم خوب و بد وجود ندارد و باید مبارزه همه جانبه بر علیه این پدیده شوم ادامه یابد. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته است که تروریسم تهدید کوتاه مدت نیست، زیرا به گفته وی نحوه فعالیت گروه های تروریستی تغییر می خورد و نیاز به مبارزه دراز مدت در این زمینه می باشد. به اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، اعضای این هیئت مجلس نمایندگان آمریکا گفتند که از همکاری ها و تعهد خیش با افغانستان افتخار میکنند و در راستای مبارزه با تروریسم و همکاری های اقتصادی در کنار مردم افغانستان باقی خواهند ماند. مقام های حکومت افغانستان میگویند از تلاش های پاکستان برای تامین صلح در افغانستان استقبال میکنند، اما پاکستان باید قبل از همه چیز علیه طالبان اقدام بدون تفکیک نماید. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، این مسئله را در رابطه با سفر لوی دریسیز پاکستان به آمریکا که قرار است در پایان این هفته صورت گیرد ابراز کرد. یک مقام ارشد نظامی پاکستان با آژانس خبری فرانسه گفته در دیدار میان جنرال راحل شریف و مقامهای آمریکایی روی پروسه صلح افغانستان و عملیات اردوی پاکستان علیه طالبان در مناطق قبایلی این کشور صحبت خواهد شد. ادامه خبرها. ایران شارژ دفیر سفارت عربستان سعودی را در تهران احضار کرد و اعتراض تهران را در مورد اعدام سه ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر در عربستان سعودی ابراز کرد. به نقل از رسانه‌های دولتی ایران گفته شده که این سه ایرانی که به قاچاق مقدار زیاد چرس به عربستان سعودی محکوم شده بودند دیروز در شهر دمام به دار آویخته شدند. قرار است بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید دیدار کند. انتظار می رود که گفتگوهای آنان روی افزایش خشونت‌های اخیر متمرکز باشد. از بیشتر از یک ماه به این سو 12 اسرائیلی در حملات از سوی فلسطینیان کشته شدند. یک راننده فلسطینی به روز یک شنبه پس از آن به ضربه گلوله کشته شد که موترش را به داخل یک توقفگاه بس در کرانه غربی اشغال شده تصادم داد. در این رویداد 4 تن زخم برداشتند. نیروهای اسرائیلی حداقل 72 فلسطینی را کشتند و در این میان 43 تن آنها به گفته اسرائیل کسانی بودند که با چاقو، اسلحه و موتر حمله ها را بر اسرائیلی ها انجام داده و یا قصد حمله را داشتند. اسرائیل میگوید که بسیاری این افراد جوانان بودند. فرانسه میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اجلاس آینده ملل متحد در مورد اقلیم اشتراک خواهد کرد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه دیروز به خبرنگاران گفت بیش از 100 تن از رهبران جهان به شمول رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، صدر اعظم چین و رئیس جمهور روسیه در گشایش این اجلاس به تاریخ 30 ماه نوامبر اشتراک خواهند نمود. به گفته وی هدف از این نشست رسیدن به یک توافق روی نجات اقلیم است. و وزارت خارجه سربیا میگوید دو کارمند سفارت این کشور در لیبیا اختطاف شدند. این وزارت به روز یکشنبه در اعلامیه گفت که یک افسر بخش ارتباطات سفارت لیبیا و ارتباطات سفارت سربیا و رانندهش صبح دیروز در شهرک ساحلی سبراسای لیبیا ربوده شدند. در اعلامیه گفته شده است که این وزارت هر آنچه در توان دارد برای جمع‌آوری معلومات و رهایی مسئول این دو تبعه سربیا در وضعیت پیچیده جاری لیبیا به خرج می‌دهد.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین 5، هوا بارانی. قندهار بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 10، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 7، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 8، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 6، هوا بارانی. غزنی بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین 2، هوا بارانی. گردیز بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین 1، هوا بارانی. و بدخشان بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین 1، آسمان ابری پیش بینی شده است.
پیشگویی وضعیت آب و هوا را لیزا حیدری پیشکش نمود. ساعت 7:37 دقیقه صبح به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات به جزئیات میشنوید. هفت فرد ربوده شده در ولایت زابل از سوی داعش به گونه فجی کشته شدند. این را مقام ها در ولایت زابل می گویند. قرار است لوی دریسیز اردوی پاکستان در جریان سفر به امریکا روی مسئله صلح افغانستان بحث نماید. در این حال ریاست جمهوری افغانستان می گوید که از اسلام آباد انتظار دارد که
اما خود که گروه های پاکستانی در داخل پاکستان هدف حمله قرار میگیره، این گروه ها هم هدف حمله قرار میگیره و کی که بین تروریسم خوب خراب نشد.
سایر مطالب و گزارش ها را هم دنبال خواهیم کرد. در نشریه های جهان در مورد افغانستان کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند؟ در ادامه برنامه برخی از این نشریه ها را مرور میکنیم و در رنگ های زندگی با یک محصل طب صحبت کرده ایم.
در روز هر شفاخانه سکلش داریم باز میریم. امروز یک مریض داشتیم که ما مریض خود ما معاینه کردیم و خود ما کارای عملیش رفتیم.
بار دیگر شما را به این مجله صبحانه خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی آصف حبیبی میزبان شما هستم. ساعت 7:39 دقیقه صبح به وقت کابل شد. گزارش ها می رسانند که 7 نفر به شمول 3 زن که در ولایت غزنی ماه گذشته ربوده شده بودند در ولایت زابل کشته شدند. غلام جیلانی فراهی معاون قماندانی امنیه ولایت زابل می گوید جنگجویان داعش این افراد را به طور فجی کشتند. به گفته او اجساد این قربانیان به شفاخانه ولسوالی شاجوی ولایت زابل منتقل شده است. جزئیات بیشتر در گزارش زرخونه منگل.
در حالی که درگیری های شدید در منطقه جریان دارد، داعش 7 نفر به شمول 3 زن را که ماه گذشته اختطاف کرده بود کشته است. این مسئله را یک مقام پلیس محلی با آژانس خبری رویترز ابراز داشته است. گروه های وابسته با داعش در این اواخر در مناطق از افغانستان را یافتند و جنگجویان ناراضی از حلقات طالبان را جلب و جذب می کنند. داعش علیه طالبان و حکومت افغانستان می جنگد و حضور این گروه در خارج از افغانستان نیز نگرانی های جدی را باعث شده است و قماندانان امریکایی حضور داعش در افغانستان را یک دلیل برای معطل سازی خروج نیروها از افغانستان خواندند. غلام جیلانی فرایی معاون قماندانی امنیه ولایت زابل می گوید پلیس اجساد قربانیان را یافته است که به تاریخ اول اکتبر در قریه رسانی ولسوالی گیلان ولایت غزنی ربوده شده بودند. فرایی گفت جنگجویان داعش این 7 نفر را به طور ظالمانه کشتند و اجساد آنها حال به شفاخانه ولسوالی شاجوی منتقل شدند. معاون قماندانی امنیه زابل گفت این 7 نفر از قوم هزاره بودند و تحقیقات در زمینه جریان دارد. بر اساس تصاویری که به خبرنگار رویترز نشان داده شدند، گلوهای این 7 نفر بریده شدند. در حالی که امنیت افغانستان رو به بدتر شدن است، حادثه اخیر نمایانگر خشونت است که مردم ملکی در افغانستان با آن مواجهند. معاون قماندانی امنیه زابل غلام جیلانی فرایی گفت درگیری های شدید بین طالبان در 3 ولسوالی دیگر ولایت زابل جریان دارد که ده ها کشته به جا گذاشته است. 14 سال بعد از سقوط طالبان فعالیت های این گروه بار دیگر در نقاط از افغانستان شدت گرفته است. نیروهای افغان که با ختم ماموریت جنگی نیروهای بین المللی سال گذشته رهبری جنگ را در کشورشان به عهده گرفتند، در برخورد با شدت حملات طالبان از سوی نیروهای بین المللی حمایت هوایی و لوجستیکی می شوند. طالبان ماه گذشته در تلاش برای نشان دادن قوتشان شهر کندوز را برای 3 روز تصرف کردند. تصمیم رئیس جمهور اوباما مبنی بر تغییر در پلان خروج تمام نیروهایش از افغانستان مورد استقبال حکومت افغانستان قرار گرفت.
زرغونه منگل گزارش میداد. حالا در یک گزارش دیگر داریم که ملا محمد رسول که خود را رهبر جدید طالبان میخواند در میان تعداد زیادی از طالبان مسلح و شماری از محاسن سفیدان و جوانان به روز شنبه در یک منطقه ناامن ولایت هرات ظاهر شد. او در لابلای صحبتهایش پذیرفت که طالبان بر سر رهبری این گروه اختلاف دارند، اما گفت که نباید انتقاد شود که چرا طالبان در افغانستان به دو دسته تقسیم شدند. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش میدهد.
اختلافات میان طالبان بر سر رهبری این گروه در افغانستان فروکش نکرده است. ملا محمد رسول رهبر جدید این گروه به ولسوالی شیندند ولایت هرات آمد و خود را جانشین ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان در افغانستان معرفی کرد. او که در میان موج از طالبان مسلح و شماری از مویسفیدان سخن میزد، پذیرفت که هنوز اختلافات میان او و ملا اختر منصور بر سر تصاحب کرسی رهبری طالبان در افغانستان به شدت ادامه دارد.
سوکتی دا اعتراض نلری تا په خارج ما مالک کدی.
چی آنانی که در خارجند و چی آنانی که مجاهد یا غیر مجاهدند نباید اعتراض کنند که چرا طالبان دو پارچه شدند. ما میگوییم که هدف ما و مقصد ما حفظ اسلام است، حفظ خاک خود ماست. هدف ما مخالفت نیست، هدف ما اتفاق و اتحاد است. ملا محمد رسول در نشست طالبان در زیرکوی ولسوالی شیندند ولایت هرات القاعده و داعش را برادر خوانده، اما تاکید کرد که با آنان اجازه فعالیت در افغانستان را نخواهند داد. در نشست زیرکوی ولسوالی شندند ولایت هرات، رهبر جدید این گروه از شدت اختلافات خود با ملا اختر منصور یاد کرد. مولوی عبدالمنان نیازی که به صفت معاون سیاسی تشکیل جدید طالبان معرفی شده است، از عملکرد ملا اختر منصور شکایت کرد. معاون سیاسی ملا محمد رسول مذاکره این گروه با حکومت افغانستان رد نکرد، اما گفت
ما فعلا در قدم اول بزرگ زحمت امارات اسلامی افغانستان است و در رابطه با که چند نفر بیعت کرده تقریبا تمامی افراد امارات اسلامی افغانستان فعلا که ما از علمان شروع هستیم تا اینجا تمامی اندیوالا، تمامی مجاهدین سرگروپ ها اینا بیعت خود با امیر جدید امارات اسلامی افغانستان اعلان کردند و در رابطه با مذاکرات با دولت اسلامی با دولت افغانستان در قدم بعدی قرار داره. ما امی شورای سرتاسری هزار نفری علما که اینا میخواهند که امی موضوع را تعقیب کنند و رهبری کنند، اونها برای ما در خط مسیر مذاکرات را نشان میدن.
ملا عبدالرسول در حال خود را رهبر گروه طالبان در افغانستان اعلام میکند که قبل از آن ملا اختر منصور از سوی شماری از طالبان در افغانستان به این سمت برگزیده شد. در تشکیل رهبری جدید طالبان در افغانستان ملا باز محمد حارس و ملا شیر محمد آخوندزاده من حیث معاونین نظامی، مولوی عبدالمنان نیازی به عنوان معاون سیاسی و همچنان راز محمد ننگیالی به صفت قمندان عمومی حوزه جنوب غرب به معرفی گرفته شد. این تشکیلات در جریان سخنان ملا عبدالرسول در نشست زیرکوی ولسوالی شندند اعلام گردید. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در همینجا رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. گزارش ها می رسانند که 7 نفر به شمول 3 زن که ماه گذشته سوی افراد وابسته به داعش در ولایت غزنی ربوده شده بودند به طور فجی کشته شدند. یک هیئت مجلس نمایندگان آمریکا می گوید که تصمیم اخیر رئیس جمهور باراک اوباما در مورد تداوم حمایت ایالات متحده از افغانستان، کابل و واشنگتن را در راستای مبارزه با تهدید مشترک تروریسم و رسیدن به اهداف مشترک کمک می کند. مقام های حکومت افغانستان میگویند از تلاش های پاکستان برای تامین صلح در افغانستان استقبال میکنند، اما پاکستان باید قبل از هر چیز علیه طالبان اقدام بدون تفکیک نماید. ایران شارژ‌دفیر سفارت عربستان سعودی را در تهران احضار کرد و اعتراض تهران را در مورد اعدام 3 ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر در عربستان سعودی ابراز کرد. قرار است بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید دیدار کند. فرانسه میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اجلاس آینده ملل متحد در مورد اقلیم اشتراک خواهد کرد. و وزارت خارجه سربیا میگوید 2 کارمند سفارت این کشور در لیبیا اختطاف شدند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. مطالب خبری ما را تا لحظات دیگر ادامه می دهیم. حالا بیایید بشنویم که در روزنامه های در نشریه های بین المللی در مورد افغانستان کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند. اورلاندو سنتینل یک نشریه آمریکایی در یک مطلب تحت عنوان در جریان درگیری های ذات البینی حداقل 50 تن از طالبان مسلح کشته شدند می نویسد در این درگیری ها که میان افراد وابسته به رهبران طالبان رقیب در ولایت زابل صورت گرفت حدود 50 تن از هر دو طرف کشته شدند. نشریه به نقل از مهمند نصرتیار ولسوال ارغنداب ولایت زابل می نویسد که درگیری میان 2 گروه جدا شده طالبان به رهبری ملا محمد رسول و ملا اختر منصور صورت گرفته است. در مطلب آمده است که افراد مسلح داعش سپس با گروه ملا رسول یک جا شدند. اورلاندو سنتینل نوشته که یک قماندان طالبان که خود را حامی ملا منصور می خواند به شرط افشا نشدن نامش گفته است که گروه ملا رسول به خاطر با افراد وابسته به داعش پیوست که به گفته او این گروه افراد مسلح کافی ندارد تا به تنهایی با گروه ملا منصور بجنگد. و یک نشریه نروژ به نام نوردیک پیچ در یک مطلب تحت عنوان نروژ پناهجویان افغان را دوباره به کشورشان می فرستد می نویسد. ارنا سولبرگ صدر اعظم نروژ میگوید که تعدادی از پناهجویان افغان را به کشورشان دوباره میفرستند تا دیگران از ورود به نروژ خودداری نمایند. در مطلب این نشریه آمده است که بسیاری از پناهجویان که هفته گذشته وارد نروژ شدند افغان ها هستند. بخش از این پناهجویان از طریق سرحد روسیه به آن کشور رفتند. نشریه نوردیک پیچ نوشته است که اداره مهاجرین نروژ قبلا هشدار داده بود که آنیده از افغانهای مجرد را که از طریق سرحد روسیه به نروژ می آیند دوباره به روسیه نه بلکه به افغانستان خواهد فرستاد. ساعت 7:49 دقیقه صبح به وقت کابل شد. این مجله خبری ما تا ساعت 8 صبح ادامه دارد. از همراهیتان تشکر. قرار است لوی دریسیز پاکستان در جریان سفر به امریکا روی مسئله صلح افغانستان صحبت کند. حکومت افغانستان بار دیگر تاکید میکند که از پاکستان انتظار دارد تا این کشور مراکز طالبان افغان را در خاکش از بین ببرد. سخنگوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید از تلاش‌های صلح پاکستان حمایت میکند، اما پاکستان باید قبل از هر چیز دیگر در برابر تندروان مسلح اقدام بدون تفکیک نماید. زرغونه منگل گزارش میدهد.
در حالی که انتظار می رود لوی دریسیز پاکستان در جریان دیدارش از واشنگتن روی موضوع صلح افغانستان صحبت کند، حکومت افغانستان روی این موقفش تاکید دارد که خواست افغانستان از پاکستان همان است که بود، یعنی از بین بردن مراکز طالبان افغان در پاکستان. قرار است جنرال ریل شریف به روز یکشنبه به امریکا برود و در دیدارش با مقامات امریکایی به شمول پروسه صلح افغانستان روی مسائل دیگر امنیتی صحبت کند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید از کمک در پروسه صلح استقبال می کند، ولی توقع حکومت افغانستان از پاکستان این است که آن کشور مثل هدف قرار دادن مراکز طالبان پاکستانی مراکز طالبان افغان را نیز هدف قرار دهد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت
مقامات امریکایی همواره با پشتیبانی از موقف افغانستان گفتند که در مبارزه با تروریسم باید کار بیشتر صورت بگیرد از جانب پاکستان و تروریسم به حیث ابزار استفاده نشد. اما خبری که گروه های پاکستانی در داخل پاکستان هدف حمله قرار میگیرند، این گروه ها هم هدف حمله قرار بگیرند و خبری که بین تروریسم خوب خراب نشد.
اردوی پاکستان در اعلامیه گفته است دیدار لوی دریسیز شریف از امریکا از 15 تا 20 نوامبر ادامه خواهد یافت. یک مقام بلند رتبه نظامی پاکستان در صحبت با آژانس خبری فرانسه گفته است در دیدار جنرال ریل شریف با مقامات امریکایی روی پروسه صلح افغانستان و عملیات جاری اردو علیه طالبان در مناطق قبایلی صحبت می شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حزب شورای کنگره افغانستان خواهان بررسی جدی قضیه سنگسار رخشانه و بازداشت عاملین آن شد. رخشانه که 19 سال داشت 2 هفته پیش در یک منطقه مرکزی ولایت غور سنگسار شد. زکیه حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
حزب شورای کنگره افغانستان حادثه سنگسار رخشانه را تکان دهنده خوانده و خواهان بررسی جدی این قضیه است. حمیده وردک رئیس این حزب در نشست عدالت خواهی برای رخشانه به روز یکشنبه در کابل گفت سنگسار رخشانه نه تنها افغانستان بلکه تمام جهان اسلام را زیر سوال می‌برد. وی گفت عاملین این قضیه باید هرچی عاجل‌تر دستگیر و به پنجه قانون سپرده شوند.
خواستم از حکومت وحدت ملی، خواستم از حقوق بشر افغانستان، خواستم از نهادهای مربوط دفاع از حقوق زنان هی است که هر چی زودتر قضیه رخشانه و قضیه فرخنده را بررسی بکنند، عاملین قضیه را شناسایی بکنند و به پنجه قانون بسپارند.
این در حال است که حکومت افغانستان دستور داده تا این قضیه به گونه جدی بررسی گردد. همچنان رئیس اجرایی افغانستان گفته است که حکومت در این مورد پاسخگو خواهد بود. واکنش و انتقادهای شدید نسبت به سنگسار رخشانه پس از آن بلند شد که رادیو آزادی حدود یک هفته قبل ویدیویی را نشر کرد که در آن دیده می شود یک دختر جوان به اتهام داشتن رابطه نامشروع در ولایت غور به طور بی‌رحمانه سنگسار می شود. در این تصویر دو دقیقه‌ای دیده می شود که یک گروهی از مردان بر این دختر سنگ پرتاب می کنند. از سوی هم اجتماع زنان افغانستان می گوید به خاطر جلوگیری از قضایای مشابه قتل فرخنده و سنگسار رخشانه باید قدم های جدی تر برداشته شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
در حالی که موجی است دستگیری ها در این اواخر برای سرکوبی بعضی رسانه ها در ایران ادامه دارد، حسن روحانی رئیس جمهور ایران رسانه های تندرو کشورش را مورد انتقاد قرار داده و گفته است شماره از این رسانه ها مانند پلیس مخفی کار میکنند. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور حسن روحانی دیروز در یک نمایشگاه مطبوعات در تهران گفت در حالی که بعضی از روزنامه ها مکررن هدف مقامات قرار دارند، شمار دیگر روابط نزدیک با ادارات خدمات امنیتی ایران دارند. روحانی گفت با خواندن بعضی عناوین تند شما می توانید پیش بینی کنید چه کسی فردا دستگیر می شود. بر اساس گزارش کمیته حفاظت از خبرنگاران که مرکز آن در نیویورک است، حداقل 5 خبرنگار در چند روز گذشته در ایران دستگیر شدند و شماره هم از سوی سپاه پاسداران انقلاب ایران احضار شده و مورد تعدید قرار گرفتند. گفته می شود این دستگیری ها ضربه ای است بر توافقنامه اخیری که بین ایران و 6 قدرت جهان روی برنامه هسته‌ای ایران با آن دست یافته شد و هم بخشی از تلاش های تندروان ایران به هدف محدود ساختن ماحول سیاسی قبل از انتخابات سال آینده می باشد. در حالی که روحانی و وزرایش میلشان را به داشتن روابط بهتر با غرب ابراز داشتند، محافظه‌کاران تندرو در ایران واضح ساختند که توافق هسته‌ای با ایران نباید منتج به نزدیکی ایران با آمریکا شود. بیانات دیروز رئیس جمهور حسن روحانی در مورد رسانه ها به دنبال بیانات انتقاد آمیز وی صورت می گیرد که اخیراً در مورد دستگیری ها از سوی سپاه پاسداران انقلاب ایران ایراد کرده بود. روحانی به روز چهارشنبه در جلسه کابینه گفت ما نباید مردم را بی مورد و ناحق دستگیر کنیم، علیه آنها دوسیه بگشاییم و بگوییم که آنها بخشی از یک شبکه نفوذ کننده می باشند. روحانی در سخنرانی دیروزش در نمایشگاه مطبوعات خواهان شفافیت بیشتر در مقررات حکومت در مورد رسانه ها شده ابراز تأسف کرد که چرا هیچ رسانه در ایران به اندازه نیویورک تایمز و لندن تایمز دوام نکرده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 296.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 7:57 دقیقه صبح وقت کابل شد.
رنگ های زندگی.
نام من نایره هستم، مسئله سنف 4 کنتون تبستان.
در کدام رشته خود درس میخونی؟
در رشته استوماتولوژی.
تا سنف 4 که شما رسیدین تو بعض تجارب کسب کردین؟
خب درس های ما خوب است، نظر به می شرایطی که در افغانستان داریم کارهای عملی ما خوب است. استادای ما همکاری میکنن تا جایی که وسایل در دسترس هست بر ما کمک میکنن.
گوی در شفخانه هم رفتین که بالای مریضا رفته باشین و از نزدیک یعنی کارهای عملیتون شروع کرده باشین؟
بله، همه امروز هم یک جای رفته بودیم، سکل داشتیم. سکل ما کارهای عملی در شفخانه وقتی که میریم سر مریضا امور سکل میگن. در روز هر شفخانه، مثلا شفخانه چشم یا شفخانه نسایی یا توبرکلوز، هر جای در روز سکلش داریم باز میریم.
آل کدام شبخانه رفته بودین؟
آل شبخانه ملالای رفته بودیم.
اینجا چطور وضعیت دیدین در شبخانه ملالای؟ مثلا شما رفتین اینجا از نزدیک مریضا رو دیدین و برخورد دکترها رو با مریضا چه قسم میبینین؟
خوب بود برخوردشان. دیگه امروز یک مریض داشتیم که ما مریض خود ما معاینه کردیم و خود ما کارای عملیش رفتیم. دیگه خوب بود.
بخصوص خود مریضا چی میگفتن از روابط دکترها و نرسا و اینا؟
ما خود دیگه اونقدر با مریضا سر و کار نداریم، فقط یک چند دقیقه که معاینه میکنیم میبینیم.
شما اولین کارایتان است در عرصه طبابت، چی احساس برتان دست میتا وقتی که میرین مریض معاینه میکنین؟ آیا تو دقیق میفهمین که به چی مشکل دچار است؟ مثلا مشکل مریض میفهمین، درک میکنین؟
طبعا دیگه وقتی که آدم از نظر تیوری میخونه بعد از اون مریضش میبینه دیگه بسیار آدم میرسدم اون بخش عملیش.
و وضعیت شفخانه یعنی از نگاه صحی چطور است؟ من شفخانه ملالای که شما امروز رفته بودین،
نه اگه از معیارهای جهانی ببینیم نداره دیگه. هم تو یک وسایلی که ما بتونیم نظافت یا خوب کمبودی یا کاستی خودش داره.
خودت که داینده یک دکتر میشی، آرزوی چی است که در عرصه طب باید چی کارهایی را انجام بدی؟
ما خیلی آرزو داشتم، ولی حال متاسفانه نظر به امنیت کشورم که میبینم ما خیلی مایوس میشم و نمیتونم امو آرزوهای خود مثلا چیز بکنم.
موفق باشی. مسئول تشکر.
تشکر از شما.
در همین جا سایسه رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. اما برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. در یک ساعت دیگر سالم محمد صالح با مطالب